د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. په روانه یو ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د فضل اپریدی په تخنیک مرسته وړاندې کوم، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپریږي. د راپورونو په برخه کې به د خوست ښار په یو ګڼ بازار کې د یوې ځانوژونکې حملې په اړه وروستی حال درکړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې چې په څو شیبو کې به وړاندې شي. وابهوري چې سلګونو مسلمانو اعتراض کوونکو د بنګلادیش په جنوب ختیځ کې د بودایانو پر کلیو حمله کړې او لسګونو کورونو او عبادت ځایونو ته اور اچولی، او په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په یو نوې حمله کې لږ تر لږه دوه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. لومړی کورنۍ خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی برابر کړی دی.
قدرم نوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د خوست په نننۍ ځانوژون کې حمله کې شاوخوا 50 ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په داسې حال کې چې ایساف ځواکونه هم په دې پېښه کې د خپلو ځواکونو مړینه مني. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پکتیا په درمت ولسوالۍ کې یو تن نیولی چې د ځانوژون کې حملې نیت کې درلود. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د خوست ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او درې نور هم ټپیان شوي دي. نوموړي په دې اړه وویل
طالب انتحار کوونکی د یو ډېر مزدهم ساحې د خوست ښار کې لاس انتحاري حملې ته وهي، او فیال په دغه ساحه کې د څوک مجاهد په نوم دی او ډېر غلګونه یې همیشه ملکي افراد په کاروبار کې راځي او دغه تروریست انتحاري حمله کوي.
وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو پیغام کې د اتو بهرنیو سرتیرو د وژلو ادعا کړې، خو ایساف وایي چې په دې حمله کې درې بهرني سرتیري له یو افغان ژباړن سره وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورنیو او دفاع چارو وزیران نن سهار د ننګرهار د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف د ګوشتي ولسوالۍ ته ولاړل. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې د دفاع وزیر بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ او د ننګرهار والی ګل اغا شیرزي د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د پاکستاني پوځیانو د بریدونو په وړاندې به له دوی څخه دفاع وکړي. دوی وویل چې لومړی به هڅه وکړي چې د ډیپلوماتیکو لارو د ستونزه حل کړي، او که دې هڅو یې نتیجه ورنه کړه نو دوی کولی شي چې پاکستانی پوځیان په وړاندې له دې سیمو څخه دفاع وکړي. څه موده مخکې د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکو ویل چې پاکستانی پوځیانو دوی ته خبرداری ورکړی و چې خپل سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته دې کډه شي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې یو تن نیولی دی چې د ځانوژن کې حملې نیت یې درلود. د ملي امنیت د ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه له هیواد بهر روزل شوی و. او د ملي امنیت ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبرونه ته وویل چې دغه کس له هیواد بهر روزل شوی او هڅه کوله د زرمت ولسوالۍ کې په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې ځانوژونکي حمله وکړي. ښاغلی طاهری په ډاګه نکړه چې دغه کس څه وخت نیول شوی دی. کورونی خبرونه هم دومره، بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زید څخه واوري.
فعلان وای چې د سوریې حکومتي الوتکو نن د ترکیه پولیس ته نږدې پر یو شارګوټي بمبارد کړی او لشتلژ دوه لسنه یې وژلې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وای چې په وژل شویو کې 15 ماشومان شامل دي. دا سیمه د سوریې په ادلب ښار کې چې تر ډېره حده د رژیم د مخالفینو تر کنټرول لاندې ده، د ترکیه د پولیس په شپږ کیلومتر کې پرته ده. د بشري حقونو د څارنې ډله وای چې شای په دغه بمبارد کې د وژل شویو کسانو شمیر زیات دی، ځکه ډېر خلک شدید زخمیان دي. د سیمه ییزې هماهنګۍ کمیټه چې په سیمه کې د فعالانو یو بل ډله د وای چې لشتلژه دیشتنه په نننۍ بمباری کې وژل شوی دی. په ادلب کې په ورستیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ شدیدې نښتې وسوې. د ګرجستان خلک نن په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د سیاسي جوړښت لپاره مهم ګڼل کیږي. د ګرجستان د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی د ملي اتحاد تحریک بچي اوس مهال د پارلمان اتیا فیصد چوکۍ لري. د لوی سوداګر پسینا ایوان شویلی په مشرۍ د ګرجستان خوب اتلاف ګوند په وړاندې سیالي وکړې. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکاشویلی نن د دې هیواد په مرکز تبلیسی کې په یو انتخاباتي مرکز کې د رای ورکولو وروسته خبرې اعلان ته وویل: دا وای خلک تیار دی او نن به ډیر کسان په ټاکنو کې د ګډون لپاره د خپلو کورونو څخه راوځي. موږ د زیاتو خلکو د برخې اخیستلو د دې هیواد د راتلونکي د ډیموکراسۍ او د ازادۍ لپاره د شو پایلو په تمه یو. زیات شمېر څارونکي وایي چې د دواړو لورو ترمنځ په سیالۍ کې ډېر واټن نشته. په ګرجستان کې دغه پارلماني ټاکنې ډېرې مهمې ګڼل کېږي، ځکه د دغه هیواد په سیاسي سیستم کې پارلمان او صدراعظم ته زیات واک ورکول کېږي. رپورټونه وایي چې په سلهاو مسلمانو اعتراض کوونکو د بنګلاديش په جنوب ختیځ کې د بودایانو پر کلیو حمله کړې. په لسکونو کورونه او عبادت ځایونو ته یې اور اچولی. دا حمله د شنبې په ورځ ناوخته پر فیسبوک د داسې یو عکس تر خپرېدو وروسته پیل شوه چې د قرآن مجید د سوځول سوب یو نسخو بلل شوی و. د تاوتریخوالی پرون هم روان و او لږ تر لږه شل تنه پکې زخمیان سوي دي. په سیمه کې ګرځبندي ځلان سوی او امنیتي ځواکونه په کوڅو کې ګزمې کوي. اعتراض کوونکو یو بودایي هلک د دغه عکس په خپرولو تورن کړی دی چې دا مهال په توقیف کې دی. خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې دا عکس به رښتیا هم د دې هلک لخوا خپور سوی وي. د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر دا د اقلیت بودایانو په ضد مخکې له مخکې پلان شوی ډله ییز او قصدي تشدد بللی دی. بودایان د بنګلاديش د نږدې 1.5 میلیون نفوس څه کم 1% جوړوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د یو مشکوکې بې پیلوټ امریکایي الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه 2 تنه د افغانستان پولې ته نږدې وژل سوي دي. چارواکو نن وویل چې د حملې پر مهال دواړه وژل سوي کسان د شمالي وزیرستان د میرعلي په سیمه کې پر موټر سایکل سپاره وه. دا وژل سوي کسانو هویت تر اوسه نه دی څرګند. شمالي وزیرستان د پاکستان د وو قبایلي سیمو څخه یو دی چې د وسلوالو طالبانو او د حقاني ډلې په شمول د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پناه ځای بلل کېږي. ایرانی چارواکو نن پر جیمیل بندیز لري کړ. په ایران کې لته ریو و نه راهیسې د ګوګل د دغه مهمه برخه په کارونه باندې بندیز لګیدلې وو او په ټول ایران کې چا د جیمیل په مرسته پرشنالیک یا ایمیل نسوای استولای یا تر لاسه کولای. خو د ایران څخه رسیدلی رپورټونه وایي چې په تهران کې و حکومتي کمیټه لا هم د ګوګل پر نورو خدماتو لکه یوټیوب د بندیزونو د لګول لپاره پر اقداماتو غور کوي. او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیواله اداره یا دبليو اف اي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د یمن د نفوس نږدې نیمایي برخه هر شپه په لوږه ویده کیږي. د اداره وایي د غربي هیواد چې اړ دی خپل د اړتیا وړ ډیر خوراکي مواد له نورو هیوادونو وارد کړي، د ماشومانو د خوارځواکۍ له درکه د نړۍ په کچه دریم ځای لري. په یمن کې له تیر کال راهیسې چې دغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د واک پر ضد مظاهره پیل شوه، حالات ستونزمن دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې ویاند بیری کیم پرون ویل چې په دې هیواد کې 10 میلیونه خلک هر شپه په لوږه ویده کیږي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په خوست کې یو ځانوژن کې برید یو ځل بیا خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې دا برید بچا کړی وي د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي
دقیقا نه دي بشپړ شوي. خو پخوا هم مسجدونه طالبان نیسي او دا ورن دي دا مسجد نیولی دی، نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دا انتحاري دي هم د طالبانو لخوا استول شوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ولې د افغانستان د منازعې د ترسیم په نوم راپور نشي خپرولی؟
پښتانه نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوګونه رول لري. بل یو شمېر هغه کسان چې عملاً د افغانستان د عدالت په نقص کې ډېر مهم رول لوبولی دی خو اکیدي
په دې اړه د سیاسي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. نور موضوعات هم لرو. د ځوان فکر پونیز پروګرام کې له هغو محصلینو سره بحثونه لرو چې نه غواړي پوهنتون یې د استاد رباني په نوم یاد شي.
موږ خپله کولی سو دا روحل راټیټه کړو او دا موږ ته ډېر اسانه کار و. خو موږ چې د احترام لرو خپل شهیدانو ته چې دا یو ستر شخصیت ده، موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته د په شان کې موږ سپکاوی وکړو.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په خوست کې نن یو ځانوژن کې برید خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د افغانستان د امنیتي چارو مسؤل چارواکي وایي چې د خوست ښار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوي او 4 پولیسان چې یو جک پوری د پولیسو مقام هم پکې شامل دی وژل شوی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تپان صاحب
مننه تکل صاحب د نن ورځې په دغه پیښې کې چې تاسو یادونه وکړه د چارواکو له خولې کوم خبرونه چې موږ ته رسېدلي دي په دې پیښې کې 14 تنه وژل شوي دي او تر 6 تنو پورې پکې ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې دوی وایي ځینې سرچینې وایي چې 3 بهرني سرتیري او 1 تن د یهوی ترجمان وژل شوی او په همدې وژل شوو کسانو کې د چټک غبرګون د کتې د کمانډان سمنمل مبارک شاه په ګډون 4 تنه نور سرتیري وژل شوي دي. دا خبره د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر هم تایید کړې ده. ویلي دي چې 6 ملکي کسان هم وژل شوي. خو د بهرنیانو په اړه څه نه دي ویلي. په ټپیانو کې 3 تنه نظامیان یا نظامي سرتیري دي او پاتې 2 تنه هم وګړي دي. دا ملکي روغتون چارواکي وایي چې ټپیان دوی ته وروړل شوي دي او د 2 تنه وژل شوي جسدونه هم په روغتون کې وو. دا ولایت مطبوعاتي دفتر پیښه په خپله اعلامیه کې غندلې ده. ویلي دي چې تر دې دمه دوی د 9 تنو په اړه خبر لري چې 6 ملکیان او پاتې افغان نظامي سرتیري دي.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان چې په خوست ښار کې د نننۍ ځانوژونکي حملې جزئیات بیانول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ارقام چې ورکړي تر دې لږ دي او وایي چې په دې حمله کې 15 ملکي کسان او 4 پولیسان وژل شوي دي او 46 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې په دې برید کې هم ملي پولیس او هم ملکي کسان وژل شوي. ناتو په پیښه کې د خپلو 3 عسکر وژل کېدل تایید کړي. د ازادۍ راډیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي لومړی د برید څرنګوالی بیان کړ. د
خوښۍ سره باید وایم چې هم نن زمونږ یو صداقت ګران مسلمان هیوادوال خوستیان په خوست کې شهیدان شو. د یو انتحاري حملې په نتیجه کې چې طالبانو او ترکستان له خوا ترسره شول تر اکید 8 بجو په تلیخ د کور شاو یو طالب انتحار کوونکی د یو ډېر مزدهم ساحې د خوست په ښار کې لاس انتحاري حملې ته وهي او فیال ته دغه ساحه کې د څوکۍ مجاهد په نوم دی او ډېر زړه ګونه یې همیشه ملکي افراد خاص په کاروبار ته راځي او دا تروریست انتحاري حمله کوي او متاسفانه چې د دې د حملې په نتیجه کې زموږ 15 کسه ملکي ګران هیوادوال شهیدان شوي دي او تقریبا 46 نور ملکي افراد وګړي او وګړي زخمیان شوي دي. همچنان د پولیسو 4 پرسونل هم په دې کې شهیدان شوي دي.
د خوست د ولایت مقام وایي چې په دې کې د پولیسو د چټک غبرګون د قطعې قومندان هم شامل ده په وژل شوو کسانو کې. په پولیسو کې تاسو معلومات څه دي؟
فلحال نشم کولای چې تاسو سره د هغه پولیسانو شهیدان شوي دي د هغوی موقف او یا نومونه تاسو سره تایید کړم. خو 4 کسه د خوست د ولایت ملي پولیسو پرسونل په دې کې شهیدان شوي دي.
د حمله کوونکي هدف څوک و؟ یعنی په دې منطقه کې کومه ګزمه روانه وه یا هم دلته کوم مهم پوځي تاسیسات موجود چې د حمله سوې ده؟
دغه انتحاریان او طالبان تروریستان همیشه دغه د دې حمله په نتیجو کې د دوی اصلي هدف دا دی چې د خلکو په منځ کې وحشت ایجاد کړي او زموږ ګران هیوادوال مسلمانان په شهادت ورسوي. دغه ساحه ډېر یو ګڼه ګونه ساحه ده، ډېر مزدهمه ساحه ده. په دې کې امنیتي ځواکونه هلته ګزمې ترسره کول او په عین زمان کې دغه ساحه کاملا د خلکو څخه د ملکي افرادو څخه ډېر مزدهمه ساحه ده. د دوی هدف همیشه دغه دی تر څو امنیتي ځواکونو ته او د افغانستان ملکي خلکو ته مرغوب لواري.
څه فکر کوئ به حمله کوونکي دغه هویت تر اوسه تثبیت شوی و کنه او حمله به چا کړی وي په مخالفینو ډلو کې؟
دغسې حملې کول د طالبانو او ترکستان له خوا ترسره کیږي. تر اوسه هغه تحقیقات نه دي بشپړ شوي چې د دې کس هویت ثابت کړي. خو په خوا هم تاسو خبر یاست مسلطونه طالبان نیسي او دا ورم دي دا مسجد نیولې دي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې دا انتحاري هم د طالبانو له خوا استول شوی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې په خوست ښار کې د نننۍ ځانوژونکي حملې په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، تاسو پر دې او نورو موضوعاتو د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې نور تفصیل کتلای شئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ماسپښین 2:15 دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د قانونو وزیر وایي چې د نړۍ د تیلو د استخراج ستره کمپنۍ اکسن به په افغانستان کې د قانونو په استخراجولو کې پانګونې ته بیا زړه ښه نه کړي. اکسن مخکې چمتووالی ښودلی و چې د افغانستان په شمال کې د تیلو د استخراج لپاره په مزایده کې برخه اخلي، خو اوس دا شرکت په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا نه ښیي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی غیر حکومتي شرکت اکسن تر اوسه پورې د افغانستان په شمال کې د تیلو د پلټلو وړاندیز نه دی منلی. رویټرز خبري اژانس وایي چې اکسن شای په دې خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې د تیلو په استخراجولو باندې پانګونه وکړي چې د دې جنگ ځپلي هیواد حالات ناکرار دي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د خپل هیواد په قانونو کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره نوی قانون تصویبوي، د قانونو وزیر وحیدالله شهرانی رویټرز خبري اژانس ته وویل اکسن شرکت پرون حاضر نه شو چې مزار شریف ته نږدې د تیلو د استخراج سیمې ته لاړ شي، حال دا چې دا شرکت لا تونورو سره خوره شوی و. د افغانستان د قانونو وزیر هیله څرګنده کړه چې بالاخره به اکسن شرکت سیمه وبیني. اکسن شرکت د جولای په میاشت کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د تیلو استخراجولو ته لیوالتیا ښودلې وه. اټکل کېږي چې دا حوزه نږدې 2 میلیارد بیرل تیل لري. د افغانستان حکومت هیله لري چې د قانونو د استخراجولو له درکه ترلاسه کیدونکي پیسې به له اقتصادي پلوه په پښو ودروي او د نړیوالو په مرسته به اتکا ختم شي. افغان چارواکي د امریکا د جیولوجیکي سروې د ادارې د سیړونو پر اساس وایي چې افغانستان د 3 تریلیون په ارزښت ترمزکی لاندې شتمنۍ لري. شهرانی وویل غوړه شویو کمپنیو ته بلنه ورکړی شوی و چې سیمه وګوري او ځای مشانو سره خبري وکړي. د وویل د مزایدې لپاره وروستۍ نیټه د سپتمبر 10 یعنی د یکشنبې ورځ ټاکل شوې وه. شهرانی وویل ځینې کمپنۍ سیمې ته تللې، ځینې د تک په درشل کې دي. دا کمپنۍ په سیمه کې پوره ځای پر ځای شوې دي. په همدې حال کې د قانونو وزارت وایي چې د قانونو د استخراجولو د امنیت لپاره امنیتي ځواکونو ته اړتیا ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې ځینو قانونو ته جدي امنیتي ستونزه شته. د قانونو د وزارت ویندوی جواد عمر ازادي رادیو ته وویل چې د قانونو د امنیت لپاره د اضافي ځواکونه وګمرل شي.
له شک پرته هغه څه چې د قانونو لپاره ډیر مهم دي هغه د امنیت خوندیتوب دی، او موږ د خپل پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا لرو. د افغانستان د لوی پروژو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او د سیمې د استخباراتي کړۍ لخوا جدي ګواښونه موجود دي.
د قانونو وزیر هم د وزیرانو شورا په اقتصادي کمیټه کې غوښتنه کړې و چې د امو دریاو د بادغیس د غازو د حوزو د امنیت د خوندي کولو لپاره 300 نورو امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته. د کورنیو چارو وزارت د ستونزې منی او وایي چې د سیمو ته به ډېر ژر نور ځواکونه هم واستول شي. د افغانستان په شمال کې د امو دریا د تیلو د استخراج لومړی قرارداد د چین د تیلو ملي شرکت ترلاسه کړی او عملنې کار هم پیل کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د قانون وزیر وایي د نړۍ د تیلو د استخراج یو ډیره ستره کمپنۍ اکسن نه غواړي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د افغانستان د منازعې د ترسیم په نوم په هیواد کې د جنگي جرایمو د راپور د خپرېدو په وړاندې د موجود سیاسي نظام ځینې څیرې اساسي خنډونه دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د 13 لسیزو د جنگي جرایمو په اړه تحقیقات کړي، خو د راپور سره له دې چې چمتو دی خپور شوی نه دی. د حقوقي چارو کتونکی ستار سعادت وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د عدالت پلي کول په یو سیاسي معامله بدل شوی. له نوموړي سره حمید مومن مرکه کړې.
سعادت صاحب د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسله هغه راپور د خبرولو وخت نه رچ پکې په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو د جنگي جنایتو په اړه څېړنه شوی. تاسو څومره له دې نظر سره موافق یاست؟
افغانستان کې څور د کودتا نه راورسته چې دوی د انتقالي عدالت برخه په درې برخو ویشلې، یو د کمونستانو، یو د دوره او یو د مجاهدینو او بیا وروسته د طالبانو. دوی دغه زمانه انتقالي دورې درې دورې نومورکه او په دې دورې کې باید ورته رسیدګي شوی وای، یعنی کله چې ولسواک نظام راغی، اساسي قانون جوړ شو، بنام دقیق وخت د دې همداو چې باید خپور شوی وای او د دې په اساس باندې اجرا شوی. مثلا ځینې کسان عملا په جنایاتو باندې تورن دي، د خلکو په ذهن کې انتقالي رپورټ کې هم شاید نوم وي، هغه د قهرمان لقب ګټلی، ځینو په نامه پوهنتونونه کېږي، ځینې کسان مجسمې تراشه شوي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې یعنی ضرورت جدي همدغه حالت ته دی، همدغه زمانې ته دی چې دا باید پاک شي. اما هغه څه چې بشري حقونو د کمیسیون په اړه دی، په خپله د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس د داخلي جنګو د تنظیمي جنګو په وخت کې د یو اړخ تمویلوونکي وای، یعنی خپله یې هم په یو ډول باندې په دې کې داخل دي. له بده مرغه د افغانستان د انتقالي عدالت پروسه بهرنیو ډېره ککړه کړله، ډېره سیاسي کړله، نه دلته مصالحه وشوه، نه دلته جزایی عدالت تامین شو، نه مدنی عدالت تامین شو.
تاسو په نظر باندې اساسي خنډونه څه دي د عدالت د پلي کولو په وړاندې؟
اساسي خنډونه یو په خپل نړیواله ټولنه په دې برخه کې د ګونای رول لري، بل مهمه مسله په دې کې دا ده چې یو شمېر هغه کسان چې عملا د افغانستان د عدالت په نقص کې ډېر مهم رول لوبولی دی او هغه په مرکزي کرکټرونه دي د انتقالي عدالت سناریو، هغه کسان اولا خواک دي، د ولسمشر لومړی مرستیال، دویم مرستیال، له بده مرغه په پارلمان کې یو ډله شتون لري او دا اوس په خپله ولسمشر کرځای هم په یو ډول باندې د دوی د حامی په توګه، دا ټول کېدای شي یعنی جمع شي او معنی شي. دا هغه حالتونه دي او په خپله د کمیسیون مشرتابه هغوی د یو سیاسي معاملې په طرف کې د دې لپاره چې د دوی د لرې کولو مسله وه او دوی قانون نه باید دوام ورکړی وای. زه فکر کوم دغه معامله د دوی په تقرري کې یا د وظیفې د دوام یا د ځینې کمشنران د وظیفې دوام، دا په خپله هم یو مهم معنی ده د دې خپراوي.
سعادت صاحب، کوم خنډونه چې تاسو اشاره وکړه په وسني نظام کې چې ولسواک نظام بلل کېږي او د نړیواله ټولنې پراخ ملاتړ لري، تاسو په نظر کې اوس چیرته د عدالت د پلي کولو لپاره اقدامونه شي؟ نو آیا فکر نه کوئ چې وخت د وتو په حالت کې د افغانان به هیڅکله هم د دې وسونه لري چې دغه جنگي مجرمین عدالت ته راغلي؟
زه اصلا په دې باور اوس نه یم شوی، دا هیله هم نه لرم چې ویا د هغه کسان چې دا اوس د قهرمان لقب چا اخیسته او څوک مجسمه تراشل شوی او څوک په بل شکل څوک په سیاسي نظام کې عمل نه دوی د محاکمه شي، زه وایم که د یو بې طرفه گزارش په اساس باندې د دغه کسان نمونه راغلی وای، د تاریخ په حافظه کې درج شوی وای، په یو ناپیلې گزارش باندې دغه هم یو یعنی موږ راغلی انتقال کړی وای چې څوک د بشري حقونو ناقضینو په افغانستان کې، دا غټه خبره ده.
یعنی ستاسو نظر دا دی وسو محل په هیواد کې کوم سیاسي جوړښت یا سیاسي سیستم چې موجود دی او په دې کې چې کوم کسان خکل دي د دوی په حضور کې نشي کېدای چې جنگي مجرمین محاکمه ته راغلي شي، خو لک تر لک باید داسې یو رپورټ ترتیب شي چې تاریخ ته د خلکو سپارل شي او د جنگي مجرمینو په توګه باندې پیژندل شي. خپل سعادت صاحب، د رپورټ رښتینولۍ ته راشو، کوم رپورټ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا ترتیب شوی او کوم کسانو چې په دې برخه کې سیړنه کړی دی، ساسو په نظر باندې دا څومره باورمن کېدای شي چې یو باورمن رپورټ وسیږي او کولای شي هغه یو بشپړ انځور د جنگي جنایتو وړاندې کړي؟
من خپل د رپورټ په اړه دقیق نظر ورکول به راته ځکه سخت دی چې نم د لیدلې تر اوسه گزارش.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو ستار سعادت و چې د افغانستان د منازې د ترسیم په نوم د راپور د خبرېدو په وړاندې د پرتو خندونو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او په لالم کې خبرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د ترکیې صدر اعظم وایي په هیواد کې نور نو هغه دوره ختمه شوې ده چې پوځي کودتاګانې به کېدلې. د راپور وروسته راځي سمدستي د افغانستان د کورنیو مطبوعاتو د کتنې برخه وړاندې کوو. احمد زبیر ژمن د کابل چاپ د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خبره شوې دي.
سرنوشت ورسپانې خپل سرمقاله د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو د حملو په اړه کښلي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي بهرني ځواکونه له هم د دغو بریدونو په اصلي عواملو نه پوهیږي او نه غواړي چې ځان پرې پوه کړي. د سرمقالې لیکوال افغاني او اسلامي ارزښتونو ته سپکاوی د دغو حملو یو له لویو عواملو څخه بللی دي. سرنوشت د یو بل مطلب په غټ سرلیک کې په همدې اړه د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان آلن خبر راخیستی چې وایي د افغان سرتیرو لخوا بریدونو تر پوزې راوستئ. مانګار ورسپاڼې په خپل سرمقالې کې د دې بریدونو اساسي علت د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ بللی. ورسپاڼې لیکلي که څه هم په بیا بیا غوښتل شوي چې د وسلوالو ځواکونو لیکې دې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه پاکې شي، خو په دې اړه جدي اقدامات نه دي شوي. په سرمقالې کې راغلي دغو بریدونو افغان او نړیوال ځواکونه اړ کړ چې ځینې ګامونه پورته کړي. مانګار لیکلي نړیوالو ځواکونو له افغان ځواکونو سره یو لړ عملیات وځنډول او په سلګونو افغان سرتیري او پولیس له دندې لرې شول، خو دغو اقداماتو لا هم نتیجه نه ده ورکړې. خدمتګار ورسپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي آیا وسلوال مخالفین به د نړۍ د عالمانو فتوا ومني؟ ورسپاڼې لیکلي د سولې عالي شورا په پام کې لري په دې اړه د نړۍ د عالمانو فتوا واخلي چې آیا افغانستان دارالحرب دی او کنه. خدمتګار لیکلي که د سولې عالي شورا په دې کار بریالی شو نو د عامه افکارو په وړاندې به وسلوال مخالفین ملامت کړي. خدمتګار په یو بل مطلب کې د جرمني د استخباراتو د ادارې د وروستي راپور جزئیات راخیستي چې وایي له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې د ناټو 15,000 عسکرو ته اړتیا ده. هیواد دولتي ورسپڼې هم د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو د بریدونو مسله څېړلې او لیکلي دي دغه ستونزه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت ګواښوي. هیواد لیکلي مهمه دا ده چې د دغو بریدونو عوامل په ګوته او له منځه یوړل شي. د هیواد ورسپڼې د لومړي مخ څو نور سرلیکونه دي. د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا غونډه وشوه. مشرانو جرګې د ډیپلوماتیکو کارکوونکو قانون تصویب کړ او د مشرانو جرګې رئیس د بلخ والي وستایه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ترکیه صدر اعظم وایي په هیواد کې نور نو هغه دوره ختمه شوې ده چې پوځي کودتاګانې به کېدلې. رجب طیب اردوغان پرون د حاکم ګوند عدالت او پرمختګ په کانګرس یا لویه غونډه کې خبرې کولې. د سوریې پر حالاتو هم تبصره وکړه او وی ویل چې انقره به د سوریې د حکومت د مخالفینو ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې د مصر نوی ولسمشر محمد مرسي هم حاضر و. فریده هوډ سیفي په دې اړه نور تفصیل لري.
د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل په ترکیه کې د پوځي کودتا دوره پای ته رسیدلې او هیواد یې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو نمونه ده. اردوغان چې د خپل حاکم ګوند عدالت او پرمختګ په کنګري کې خبري کولې، د سوریې د پاڅون کوونکو او د فلسطینیانو د قضیې د ملاتړ شمنه وکړه. د ترکیه صدر اعظم د سوریې پر جمهور رئیس بشار الاسد سخت نیوکه وکړه او ژمنه یې وکړه چې په دې هیواد کې به د پاتسون کوونکو ملاتړ وکړي. د همداشان له روسیې، چین او ایران او غوښتل چې د اسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي.
بیز کاردشتیمزین گرهینی یاپوجاز و لوجستیک دستیمیزی ورمیه ده.
موږ په سوریه کې خپل ورونو سره هغه څه چې باید وي چلن وکړو او تر ملاتړ وکړو. خو دلته موږ پر روسیه، چین او ایران غږ کوو چې لطفا په خپل کړو وړو سره کتنه وکړي. تاریخ به په سوریه کې مستبدان هیر نکړي.
د سوریه د پاسون کوونکو څخه د ملاتړ لپاره د اردوغان د خبرو انعکاس د مصر د نوي اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په خبرو کې هم څرګند وو چې د هم د ترکیه د عدالت او پرمختګ د ګوند د کنګري یا لوی غونډي یو ملمو.
نحن نرى اخواننا هكذا في سوريا لن نهدأ ولن نستقر
اوس مهال د سوریې خلک د سوریې په خاوره کې وژل کېږي او ورباندې تېرې کېږي. دوی د دې هېواد په یوه ناوړه وضعیت کې ژوند تېروي. موږ به د دوی تر څنګ تر هغه ولاړ یو چې دا مستبد رژیم ختم شي او دوی خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي.
اردوغان له فلسطین څخه د ملاتړ لپاره د مرسي د خبرو ستاینه وکړه. طیب اردوغان وویل ترکیه به تر هغه د خپل پخواني متحد اسرائیل سره پخلا نه شي چې اسرائیل د غزې له محاصرې لاس وانخلي او په 2010 میلادي کال کې د حملې په خاطر چې نه ترکی فعالان پکې ووژل شول بخنه ونه غوړي. دغه فعالان په هغه کشتۍ کې سپاره وو چې د غزې د محاصرې د ماتولو هڅه یې کوله. د ترکیې د حاکم ګوند په دې غونډه کې په غزې کې د حماس د اسلامي غورزنګ مشر خالد مشال هم حاضر وو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یو لسیزه ده چې په ترکیې کې قدرت ترلاسه کړی او دې مودې کې ترکیې د اقتصادي پیاوړتیا ریکارد ټینګ کړی او په سیمه کې حیثیت او اعتبار لوړ شوی دی. د عدالت او ترقی اسلام پلوی ګوند سیکولر سیستم ساتلی دی، خو په عین وخت کې د پوز قدرت هم محدود کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې په یوې محکمې کې څه باندې 300 پوځیانو ته چې په 2003 میلادي کال کې د حکومت د پرځولو هڅه کړې وه د اوږدمهاله بند سزا واورول شوه. د ترکیې پوځ چې په ډېر شدت سره د سیکولار نظام ملاتړی دی، له 1980 لسیزې راهیسې درې ځله کودتاوې وکړې او په 1990 کال کې خو په زوره یو اسلامي حکومت لرې کړ.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به د ځوان فکر اونیس پروګرام اوري. خو له هغه مخکې فرشته جلال زی تغوښ شي چې تر دې دمه د افغانستان د مهمو خبرونو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کورنوی چارو وزارت وایي چې نن په خوست کې 15 ملکی کسان په ځانوژونکي حمله کې ووژل شول او شپږ څلوېښت ملکی کسان زخمیان دي. څلور پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د ایساف ځواکونه وایي چې درې بهرني عسکر او د هغوی یو افغان ترجمان هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په زرمت کې یو تن نیولی چې د ځانوژونکي حمله پلان یې درلود. د ګرجستان خلک نن په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي چې دغه هیواد د سیاسي جوړښت لپاره مهم ګڼل کیږي. په ګرجستان کې د پارلماني ټاکنې ځکه مهمې دي چې په دې هیواد په سیاسي سیستم کې پارلمان او صدر اعظم زیات واک لري. په سلهاو مسلمانو اعتراض کوونکو د بنگلاديش په جنوب ختیځ کې د بودایانو پر یو کلی حمله کړې. ولساو کورونو او عبادت ځایونو ته یې ورچولې. د بنگلاديش د کورنوي چارو وزیر د اقلیت بودایانو په ضد مخکې له مخکې پلان سوی دلیز قصدي تشدد بللی. او ایرانی چارواکو نن پر جیمیل بندیز لری کړ. په ایران کې لتریوی و نه راهیسې د ګوګل پر دغه مهمه برخه باندې بندیز لګیدلې وو او خلکو نسوي کولای چې د جیمیل لاري پرشنالیک یا ایمیل واستوي یا ترلاسه کړي. په ایران کې نن هم پر یوټیوب بندیز دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونه په ورسته برخه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام واوري.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په ځانګړي ډول د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو خبرې سمو د مخکې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د وزیرانو شورا په غونډه کې فیصله وکړه چې د کابل د ښوونې روزنې پوهنتون د سوری د پخوانی وجلسي مشر استاد برهان الدین رباني په نوم کړ. د دې پوهنتون محصلینو له دغه نوم سره مخالفت وکړ او په مظاهرو لاس پورې کړ. دوی خپل درسونه ته نه حاضرېږي. په دې اړه رحمت الله افغان د دې پوهنتون له ځینو محصلینو سره په یو ګردي میز کې دغه خبره راسپړلې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. په دې بحث کې عزیز الرحمن حقیار، ګل محمد پښتون، مریم، مینا، محمد خالد، غزال چې د دې پوهنتون د مختلفو پوهنځیو محصلین دي په بحث کې سره ګډونوال دي.
حضرت رحمان اقرار سپتا سیدونو سره ولې مخالفت
او د دې مخالفت عوامل او د دې چې د پوهنتون چې د یو افغانستان شموله یا ملي پوهنتون دی او د ټول افغانستان په سطح پوهنتون دی او د ټول افغانستان خلک په دې پوهنتون کې حق لري چې زده کړې وکړي. نو په نتیجه کې د محصلین غوړي چې د استاد برهان الدین رباني په نامه یو ځنګړ پوهنتون جوړ شي، موږ دغه مسلې سره هیڅ مخالفت نه کوي چې هغه د پوهنتون ونه لري یا د په نامه د پوهنتون وي. لیکن خبره دلته ده چې پوهنتون یو دولتي پوهنتون نه، باید یو شخص په نامه شي. موږ د شخصیت احترام لرو، د کارنامو جهاد او شهادت احترام لرو. ولې دا پوهنتون یو داس پوهنتون دی چې په نړۍ کې پیژندل شوی پوهنتون نه دی؟ ټول هیوادونه پانتون د ایجوکیشن یونیورسټي او د ښوونې روزنې پانتون په نامه باندې پانتون لري. او کچیرته موږ به یو مثال ورکو، کچیرته موږ د خوست د شیخ زاید پانتون سند او د کابل ایجوکیشن یونیورسټي سند یو بل هیواد ته سغلته، د شیخ زاید په نامه څوک نه پیژني بلکې د کابل ایجوکیشن یونیورسټي په نامه باندې خلک د سند پیژني او غي اعتبار لري. د ټول مسلمان غوښتنه ده چې د استاد په نامه د بعد پانتون جوړ شي. ولې د موږ پانتون چې دا یو مسلکي پانتون دی او تاسو هم پته ده چې د پانتون مسلکي ښوونکي او مسلکي استادان پورې غيږي. نو موږ وایو چې دا پانتون باید نه د کوم قدر چې په دنیا کې لري، کوم قدر چې په هیوادو کې لري، او کومې مرسته چې د پانتون سره تر اوسه پورې روانه دي. موږ خپله د انګلیسي ډپارټمنټ چې دی د یو ایس آی ډي سره ارتباط لري، دغو سره تړونونه لاسلیک کړي دي، دغو سره قراردادونه لري. نو که چېرته دا پانتون په د یو شخص په نامه باندې شي، زه فکر کوم چې هغه قراردادونه به د منځه لاړ شي، هغه کومې لاسته راوړنې چې پانتون لري هغه به موږ د لاسه ورکړو.
محمد خالد کدار، ته ووایه چې څو ورځې کېږي درسو ته نه یې حاضر شوي؟
موږ تقریبا د شنبه ورځې راهیسې تر چهارشنبه پورې درسو ته نه یو حاضر شوي. هر ورځ زموږ محصلین په سلحامیزه توګه خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی، او زموږ محصلین دا غوښتنه لري تر څو پورې چې دا پوهنتون بیرته د ښوونې او روزنې په نامه باندې بدل نه شي، موږ به خپلو درسو ته ور نه شو. ځینې محصلین دوته هم هغه شوي دي چې که چیرې دا نوم د برهان الدین رباني په پوهنتون باندې چې اوس نومول شوی، که چیرې دا نوم بدل نه کړی شي، موږ به د دو پوهنتون څخه منپاکۍ واخلو. او په دغه کې تقریبا یو ویشت دوه ویشت استادان هم خپلې منپاکۍ استعفاوې وړاندې کړي دي، او حتی تقریبا اته سوه نه سوه محصلین دته حاضر شوي دي چې موږ د دې پوهنتون څخه منپاکۍ واخلو. ځکه د دې په خاطر باندې دا پوهنتون چې وایو بین المللي پوهنتون و، د ښوونې او روزنې پوهنتون یو بین المللي پوهنتون چې په ټوله نړۍ کې د ښوونې او روزنې پوهنتونونه شته دي. اوس ولسمشر کرزي چې کوم کار وکړ، دا د ښوونې او روزنې بین المللي پوهنتون یې په یو سیاسي پوهنتون باندې بدل کړ، ځکه دا یو فرهنګي مرکز و نه سیاسي.
پښتون صاحب، که تاسو ته راسو، تاسو څو ورځې مظاهره وکړئ، پارلمان ته ولاړئ، د چارواکو سره مو کتل، د افغانستان د بشر د خپلواک کمیسیون ته ولاړئ، هغه ته خپل عریضه وکړئ، دوی درته په ځواب کې څه وویل؟
لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې، له شمې ورځې نه دا خوا مظاهره روانې دي، او هر ورځ به چې موږ مظاهره کله دلته ترتیب کړل، نو بیا به ما چې تلو تر پارلمان پورې. پرون ورځ موږ د حقوق بشر مخې ته هم ولاړو، هلته هیڅوک حاضر نه شو چې فقط له موږ سره وګوري، دومره هم حاضر نه شو. خو کله چې موږ ولسی جرګې ته لاړو، هلته د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون ته چې لاړو، هلته هم دا خبره وړاندې کړله، دوی زموږ ملاتړ وښود، او دغه زموږ کار چې و دغه په حق وباله. بیا وروسته له غنه موږ د ولسی جرګې له معاون سره، له همدارنګه د مشرانو جرګې له مشر، مشرانو د ولسی جرګې له رئیس صاحب سره هم وکتل. دوی تر ډیره پورې زموږ ملاتړ کړی دی، نو دا تر اوسه نه ده معلومه چې دا کار چون له ریاست جمهوری پورې اړه لري. رئیس جمهور دا فرمان ورکړی دی، او هغه باید دا کار بیرته یا لغوه کړي خپل فرمان. نو معلومه نه ده تر اوسه چې دوی به څونه مثبت جواب.
مینا، که تاسو ته راسو، که چېرې تاسو د رواکو مې غوښتنې دي چې ورته غوږ کېنښود، ځواب یې ورته ونه وایي، تاسو به څه عکس العمل ښکاره کړئ وروسته له رینونو څخه؟
اول خو موږ ته په مشرانو جرګه کې او په ولسی جرګه کې زموږ سره یعنی دا ژمنه کړې ده چې زموږ یعنی دا هیله به زموږ د قبلی، او بیا کې قبول نه کړل موږ ورته ویلې وه. اول خو محصلین هلته ناظریږي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، نو زده کړو ته که ادامه ور نه کړله، د هغه بعد یې داسې تصمیم نیولی دی چې د ځینو نورو پوهنتونونو چې په کابل کې دي، د هغه محصلین به هم سره راغونډیږي، د لاریونونو ته به پیل ورکوي، او که بیا هم ونه شوله، نو بیا دې ته محصلین حاضر دي چې د خپله د پوهنتون نوم چې اوس دی بندې شي، د شهید استاد برهان الدین رباني په نوم چې د پوهنتون نومېدل دی، نو بیا به دې خپله دا لوحه دې خپله کښته کوي محصلین.
مریم، که تاسو ته راسو، که دا لوحه دولت کښته نه کړی، تاسو غوښتنې ته ځواب ونه وایي، تاسو حاضر چې دا لوحه راکښته کوئ؟ او که چېرې تاوتریخوالی رامنځته شو، مسؤول به څوک؟
اول خو موږ دمدا هیله ده چې حکومت خپله په عزت باندې دا لوحه راټیټه کړي. ګورې، موږ د منګل سلارینو ته مخ کړی ده، موږ په شمېر ډېر زیات ده، موږ خپله کولای سو دا لوحه راټیټه کړو، دا موږ ته ډېر اسانه کار وو. خو موږ چې د احترام لرو خپل شهیدانو ته، چې دا یو استاد او یو ستر شخصیت ده، موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته ده ته یا د په شان کې موږ سپکاوی وکړو. نو ځکه موږ هېڅ لوحې ته لاسونه کړو، حکومت ته مراجعه وکړله. اوس موږ هلته حکومت ته خپله د رئیس د پارلمان سره مخ وغږېد، او موږ ورته وویل که چېرې تاسو دا لوحه راکښته نه کړله، او که چېرته موږ تا تختیوال نه کار واخیسته، ځکه موږ په دې آماده یو چې دا لوحه راکښته کړو خپل په ځان، نو دې کې دغه شان ته به هم سپکاوی کیږي. او موږ ورته ویلي که چېرته موږ تریختوالي ته لاس واخلو، نو موږ محصلین ایس پکې هغه نه یو، مسؤلیت موږ په غاړه نه اخلو، ټول مسؤول به خپله حکومت.
غزل، که دا راته ووایه، تاسو څو ورځې لاریون باندې لاس پورې کړ، تاسو سره پولیسو تاوتریخوالی و، د پولیسو وضع څه ډول و، تاسو ورنه راضي؟
نه، خپله د پوهنتون په مخه کې چې کوم پولیس اوسېږي، نو هغوی موږ سره سمه رویه نه کوله، او موږ چې کوم شعارونه لیکلي وو هغه یې سری کول، او موږ یې نه پرېښودلو چې موږ خپل غږ میډیا ته ورسو، موږ ترې نه واقعا راضي نه یو.
حقیقت سب کبیر تر اسو تاسو ته، استاد برهان الدین رباني د افغانستان یو پخوانی ولسمشر او جهادي شخصیت و، د افغانستان لپاره ځان قربان کړ. خیر ده، کله چې نوم تبدیلیږي،
تعلیمی نصاب کې تغییر نه راځي، نو تاسو بیا ولې سره مخالفت وکړئ؟
مسله په دې ځای کې ده چې موږ مخکې درته وایو چې دا وضع چې دا د پخوانی وضع د استاد د هر څوک ښه تحلیل کولی شي، د ضرورت هم نشته. زه اوس په وضاحت سره وایم چې استاد د انقلاب په جریان کې د خپل قدرت په موده کې څه کارونه کړي دي، په دې باندې هر افغان ښه پوهیږي. مسله په دې ځای کې ده چې موږ پوهنتون د تعلیم تربیې چې دا د استاد برهان الدین رباني په نامه نو اول دلته ډېر مسایل دي، ډېر حساسیتونه دي. د مسایلونو په منځ کې همدغه مشکل ده چې دوی چې دغه سند کې چېرته موږ بیا اطرافو ته وړو، که چېرته موږ د افغانستان بلې نقطې ته ځو، په دې سند باندې موږ حتی د مرګ د خطر سره مخامخ کېدای شو. ځکه چې ما مخکې وویل چې دغه وضع او د دغو مشکلاتو او د پخوانیو مسایلو تحلیل هر چا ته ښه معلوم دی، په دې موضوع باندې هر څوک ښه خبر دي. او دا نو داسې یو سند کې لکه د یوه کلک ساده وایم د یوه حزب یا د یوه طرف یا د یوه شخص یا د یوه سمت سند او یو شخصي یا د یو شخصي پانتون غوندې سند کېږي. نو تاسو خپله به د فکر وکړئ چې چېرته موږ څلور کله تحصیلات دلته وکړل او څلور کله همدلته زده کړې وکړې او په نتیجه کې دا سند د یوه حزب په ګټه یا د یوه حزب په نامه موږ واخلو، نو دا د موږ لپاره هېڅ ارزښت نه لري او د خلکو لپاره هېڅ ارزښت نه لري. دغه وضع که چېرته تاسو خپل پانتون ته لاړ شئ، پانتون دننه وضع وګورئ، د استادانو ترمنځ مسایل وګورئ، تا موږ هلته په دوو ډلو باندې چې مخالف اکثریت یې په ویشل شوي یو، تا داسې احتمال شته چې دغه دوه ډلې سره په ټکر کې شي، د دوه ډلو سره برخورد وکړي او جنګ وکړي. نو دغه مسایل د حل لپاره، دغه مسایل د مخنیوي لپاره ولسمشر کرزی، د وزیرانو شورا، حکومت، پارلمان باید ټول په دې موضوع باندې پوه شي چې د مسایلو په منځ کې چې د ټولنې هغه پوه کشر دی او هغه رسېدلي خلک دي، دغه په منځ کې موږ ولې اختلاف منځ
ته راولو؟ محمد خالد کدر ته وایي چې اوس پانتون کې استادان درس ورکوي، شاګردان حاضریږي که نه حاضریږي، او تاسو خپل ولې نه حاضریږي؟
پانتون کې کوم استادان چې حاضریږي هغه ډېر کم استادان دي، ځکه اکثره استادانو د دې مخالفت ښودلی دی. پښتنو استادانو، تاجکو استادانو، اکثره هزاره استادانو، انو ازبکو، ډېر کم استادان دي، ډېر محدود استادان دي چې هغه درس ته حاضریږي. دغه په هغه کې ډېر کم هغه د محصلین دي چې د درس ته حاضریږي. نور ټول محصلین او استادان د دې مخالف دي چې باید د نوم د هغه چې بدل شوی دی د بیرته د لوحل ریشي او پخوانی لوحه د تعلیم و تربیه بیرته په موږ هغه باندې هغه شي ودرېږي. نو ځکه دغه ټول استادانو په دې کې په کت یو رئیس موپیک د رئیس ته پنتون چې هغه کېدای شي هغه څه هغه کړی وي، وعده یې کړی وي، د څه شي حکم بل هغه کړی وي. نو دغه یو رئیس موپیک دی، یو سکرتار موپیک دی، یو بل نور ټول استادان که زه درته وایم په دغه سلو فیصدو کې نوي فیصد استادان او محصلین د مخالف
مینه که تاسو ته راسو. ځینې خلک وایي استادانو سره چې مکتلی دي او د پوهنتون رئیس سره د تور پورې کوي چې ځینې سیاسي کړۍ او حلقات دي چې محصل هڅوي تاوتریخوالی ته هڅوي او په همدې سیستم سره دوی غواړي چې محصل له درس نه پاتې شي. په دې اړه که تاسو وایست
موږ دا ویل لرو چې تاسو به خپله لیدلې دلته هیڅ سیاسي کړۍ نشته. محصلین خپله ولاړ سوي دي، خپله جګ سوي دي. حتی که په دې کې اوس یو سیاسي کړۍ وای، یعنی محصلین یو نفر، دوه نفر، درې نفر بچا دې شي ته هڅولي وای، یعنی د دې شي پر ضد یا پر خلاف وی روان کړي. اما تاسو ګوري چې په سلاو محصلین دي چې سره غونډ سوي دي، هغه بیلابیل قومونو څخه، یعنی د افغانستان ټول قومونه په دالاریون کې شتون لري محصلین. نو په دې کې هیڅ سیاسي کړۍ نشته. موږ ټول محصلین خپل په خوښه خپل سره درېدلې یو، ځکه چې اوس خو موږ په چا باندې نه یو تړلې. اما که زموږ د پوهنتون نوم تغیر سي، موږ بیا په چا باندې هغه وخت تړل کیږو. محصلین چې د یو آزاده طبقه ده، خپل رئیس جمهور ویل دی چې پوهنتون د سیاست نه جلا دی، یعنی هغه ځای کې چې تعلیم او تربیه، هغه ځای کې چې پوهه وي، هلته سیاست نشته. خپل رئیس جمهور صاحب ویل دی. نو زه دا وایم چې څنګه رئیس جمهور کولای شي چې د دې ځای نوم یې واخیستی په سیاسي، یعنی په سیاسي شخص باندې وتړي؟
یعنی یو دی خالی نوم تغیر کړی دی، تعلیمي نصاب نه تغیر،
تعلیمي نصاب تغیر نه دی کړی. خو ګورې دلته ځوانان دي نه، پوهنتون کې چې سره غونډ شوی دی، بیلابیل احساساتونه دي، بیلابیل مفکورې دي. اول چې موږ په یو ټولګي کې کښېنستلو، ټول هلته د افغان په نوم باندې ول. اما اوس تاسو خپل ګوري، اول مخکې په صنف کې ټول د یو فاميلي فضا والته، د خور ورور په شان باندې هلته وضعیت. اما اوس محصلین په دوو ګرو ویشل شوي دي. یو هغه ګرو ده چې د دې کار مخالفت کوي، او بل هغه ګرو ده چې د دې کار مخالفت نه کوي. نو خپل دلته د دغه ځای څخه د یو تضاد د محصلینو په منځ کې راوستی دی.
پښتون صاحب که تاسو ته راسو، حامد کرزي فرمان ورکړی، موږ تاسې ولسمشر ده، اوامر، احکام، فرمانونه موږ تاسې باندې لازم دي چې موږ تاسې عملي کړو، بیا موږ سره مخالفت کوي؟
دې په اړه باید ووایم چې رئیس جمهور باید د هغو فرمانو مخالفت موږ ونه کړو چې دا یې صادر کړي، او هغه د ولس لپاره ګټه وکړي، نه د دې پر ځای چې د یو شخص لپاره ګټه وي یا د یو طرف لپاره ګټه وي او د پاتې ټول ولس لپاره هغه تاوان وي. تاوانونه زه یو څه سو ټکو کې درته وایم. اول توان داد د دې چې کچيري دغه د استاد رواني کارت مونږ سره وي، مونږ غوته چې ویني چې د افغانستان کې وضعیت ډیر خراب ده، امنیتي وضعیت. مونږ کچيري لاړ سو خپل وطن ته اطرافو ته، هلته طالبان واکمن دي. کچيري په داسې حال کې چې استاد رواني په کلونو کلونو له طالبانو سره جنګېدلی، نو کچيري دغه کارت له مونږ نه طالبان وژني او دا دی استاد رباني نوم پی لیکلی، دا هم تاسو ته معلومه ده.
تاسو ټول طالب ته چې دا خالي کار ته نوم دی استاد رباني د پانتون د استاد رباني نه ده،
تاسو ته دا معلومه ده چې طالبان اول سړی حلالي یا وروسته لغنه محکمه کوي. دویمه خبره، کله چې څوک کانکور نه ازموینه ورکوي او اول پانتون مده کابل پانتون سه خلکو محصولینو به انتخابو، دویم د ښوونې او روزنې پانتون و. اوس زه په ډېر ډاډ درته وایم چې که مخکې 80% کسانو دغه پانتون انتخابو، نو اوس به 10% هم نه انتخابوي. هغه کسان به انتخابوي چې هغه د همغه طرف خلک دي.
غزل، که تاسو تر اوسه د لپاره چې دا موضوع حل سي څه کول پکار دي؟ حامد کرزی باید څه وکړي
د دې لپاره چې دا موضوع حل سي؟ مونږ نو حامد کرزی صاحب دوی نه باید وقتی بیرته باید دا لوحه کته کی او په هر رقم چې کچیره دا لوحه کته نسی، نو یو ډیر غټ تشنج به په افغانستان کې منځ ته راسي د خلکو تر منځ، او شاید چې دا ولایت ته هم ورسیږي دا تضاد. نو د دې لپاره ضرور ده، ډیر ضرور ده چې کرزی صاحب دا لوحه کته کی. چا رقم چې
مدام صاحب کله راته ووایه چې داسې خبرونه مونږ ته رسېدلي راپورټونه، حامد کرزی د دې تر څنګ چې همدغه پوهنتون نوم یې د استاد رباني پوهنتون په نوم نومولی ده، ورسره څنګ کې دا کوم سړک چې د دې له مخې تیر سوی ده د هغې هم په نامو کړی ده، په دې اړه څه وایي؟
ګورې، زه وایم که چېرته یو سړک یې په نوم کړی او مونږ شاید موږ داسې حواله هم راغلی ده چې فکر کوم، ګمان کوم چې مطمئنه پرې نه یم، فکر کوم چې دوی داسې اوس دلته خلک وایي چې د قرغې خوا ته کومه سړک ده هغه هم د استاد رباني په نوم سوی. ګورې، موږ هېڅ ستونزه نه لرو که سړک یې په نوم کوي، که یو جاده په نوم کې یا کولی سي خپل دا کرزی صاحب یو نوی پانتون جوړ کړي د استاد رباني په نوم باندې. خو ولې موږ ته نن دا وایي چې دای موږ پانتون چې دی سلته یو ډېره علمي او ډېر محبت نه ډکه یو فضا وه، هغه چې دا نوم راغسه هغه فضا له منځه تللې ده. مثلاً یو بل سره خوابدي سوي دي، یو بل ته مخکې به کوټو ته یو بل ته سلامي کې بدل ده، اوس هغه محبت هغه مینه له بینه تللې ده. موږ د دې لپاره چې خپل ماحول بېرته همدا سوله ییزه کړو، یو پاک ماحول کړو، علمي ماحول جوړ کړو، موږ ته نن دا هیله لرو چې دا لوحه دې راکته کړي، که سړک ورکوي په نوم یې، که کوم هوټل په نوم ورته جوړوي یا نوی پوهنتون ورته به جوړوي، موږ ورسره ډېر په خوشحال یو، دا به یو ډېر نیک کام ګام ورته وګڼو.
حقیر صاحب، څه وړاندیز کوي دولت ته چې د محصلینو تر منځ بېرته اتفاق او اتحاب رامنځته سي، استاد رباني نوم هم په ځای سي، داسې نه چې استاد رباني بیخي نوم وغورځول سي؟
حکومت ته د موږ وړاندیز البته ټولو محصلینو وړاندیز، د ټولو محصلینو غوښتنه لکه مخکې چې خور ووی، موږ د استاد شخصیت او د استاد د کارنامو مشکل لرو، حتی موږ د دوی سره مشکل لرو چې ولسمشر کرزی د استاد په نامه یو نوی پوهنتون جوړ کړي، یو بل ځای ونوموي او جاده د استاد په نامه ونوموي. حکومت د موږ وړاندیز، حکومت د موږ غوښتنه، البته جدي غوښتنه موږ داده چې د محصلینو په منځ کې د بې پاجي د منصرتلو مخنیوی وکړي او په یو علمي او اکاډمیک مرکز کې د تشنج او د اختلاف د منصرتلو مخنیوی وکړي، او د دې مخنیوي لارې چارې شته، ډېر واضح موجود دي. د دې مخنیوي د تشنج او د یو پاجي د دې تحصیلي بحران د منصرتلو د مخنیوي لارې چارې موجود دي. هغه لار دا ده چې ولسمشر کرزی کومه پوهنتون چې د استاد په نامه ونوموي هغه بیرته لو هر کته کړی او د استاد په نوم نوای پانتون جوړ کی. البته د نوې پانتون جوړول د محصولونو ټول محصولین د دوی ملاتړ کوي او ټول محصولون د ویل د کچرت د استاد په نوم پانتون جوړي، موږ باید دغه ملاتړ وکړو ځکه د افغانستان ولا سره نه ده هغه محصولین چې په کانکور کې به نتیجه پد کی غو پد کی جذب شي.
تاسو کله پانتون ته نزی د کورنۍ غړي درته سوای، فامیل درته سوای، سره مخالف دي، موافق دي، سنر ته تاسو پانتون ته ولنی تللی؟
چې رښتیا سي خپل کورنۍ زموږ د ماشالله روشن فکر خلک دي او غوډي ټول چې دی موافق دی په دې کار باندې.
تاسو پانتون ته لاړ سي درس ته ناظرې کې، دا نور شاګردان چې درس ته حاضر سوي، تر منځ کوم خپګان اختلافات منځته سوی خو بني او په خاصو څه ډول وي اوس څه ډول وي؟
مونږ چې کله دغه لارینونه شروع کړي دي او دغه د درس نه ویلو احتساب هم شروع کړی دی، په اوله ورځ باندې چې مونږ کله د پوهنتون مخکې راټول شو سره ځینې یو شل دېرش کسان د هغه بل طرف خلک چې هغه مخالف طرف و هغه راغلل، له مونږ یو ځای ولاړو، دوی بل ځای ولاړو، د دوی هغه خپلې رسنۍ راغللې او له دوی سره یې مرکې وکړلې. ما یو رپورټ واورېده چې دغه رسنۍ چې د اولې ورځې دي مونږ له درېیمې ورځې لارین سره یې له دې ځای زموږ خبرې او زموږ عکسونه تصویرونه اخیستي وو، بیا له هغې سره وصل کړي وو، د هغو مخالف نظر یې نشر کړی وو چې دا یوې رسنۍ دا کار کړی وو.
امریم که تاسو ته راسو یو ریفرنډوم یا ټول پوښتنه وکړي، د ماسونو ترمنځ؟ یعنی تاسو ټول پښتانه غواړي ریفرنډم غواړي کنه؟
د خبرې څنګه هغه کړی د مخالفت کو دغه په دې اړه نه لري که چیرته فیصدي ډیره ده نو موږ باید دا کار وکړو، که فیصدي کم ده نو راځي بیرته راکته کړو. موږ خپله همدا غواړو چې دا کار زده موږ دا غلط نامشو یو غلط کار بولو موږ دا، او ولسمشر ځای دې باید په دې پوه شي چې دا یو شمېر خلک دي دا غلط دا کار بولي، خپله دا غلط اغېز لري خپله، او موږ په دې سازري ګونه که چیرته که موږ تعداد دوی ډېر وي چې دا لوحه دې باید ټینګه سي نو موږ به وایي سر ورته ټیټ کړو صحیح ده دا لوحه دې ټیټ سي، یا موږ غواړو د کار مخنیوی وسو سبا به دوی راځي د پوهنتون کابل کې به وایي شمېر دې مزاري صاحب ډېر دی راځي پوهنتون کابل نوم به مزاري باندې تبدیل کړي. همداسې ټول پوهنتونونو کې بر چې تاسو لاړ سي معلوم ده یو سیاسي انسان چې یو علمي شخص هم خپل طرفداران لري هم خپل دښمنان هم لري، نو هر چېرته به ځي شمېر به پوښتنه کوي فلاني چې شمېر دې مزاري صاحب ډېر دی راځي پوهنتون دې مزاري صاحب کې ټول سره مخالف وي دا نوم باید چینج سي.
محمد خالد کدار ته وایي هغه کسانو شمېر څومره ده چې د استاد ربانی له نوم سره موافق دي؟
هغه کسان چې د استاد ربانی د نام سره موافق دي کېدای شي د موږ فیصدي خو به ډېره ده، خو کېدای شي چې زه ووایم د ما په خپل نظر باندې 25% د ده موافق وي چې دا نوم د پوهنتون په هغه باندې غشي، نور دغه 25% خلک ټول د دې مخالف دي چې باید دغه پوهنتون په موږ پخواني نوم باندې ونیمول شي.
اخر صاحب داسې ویل کېږي چې د حکومت مخالفت کې دغه ټول پښتانه ازرګان ازبکان تاجکان کې نسته، دا څومره وخت لري؟
زه به ووایم په دې اړه چې موږ د شنبې د ورځې نه تر پنجشنبه تر چهارشنبه پورې د خپل لورین ته دمه ورکړي، دا ټولو ته واضح ده، تو مطبوعاتو ته واضح ده چې په دې کې تنو پښتون هزاره او ازبک نه دی، په دې کې د تاجک ورونو د هزاره او د پښتنو ورونو ټولو ورونو په ګډه سره د غږ پورته کړی دی. دا که څوک شکایت لري یا څوک اعتراض لري د شنبې د ورځې یا د پنجشنبه د ورځې یا د چهارشنبه د ورځې اعتراض پوښتنه دی وکړي چې په هغو کې تنو پښتنو وزاره او که تاجکانو. زه وایم چې په اکثریت ډول باندې محصلین د ښوونې روزنې پوهنتون په دې اعتراض کې برخه لري، دا نه د پښتنو خبره ده نه د هزارګانو، ځکه په واقع به ټول محصلین پیږي، څوک چې محصل وي څلورم کال دریم کال د اول کال محصل وي هغه د دغو سند په واقع به باندې پیږي، هغه ولو که تاجک وي که پښتون وي که ازبک وي، ځکه دغه سند د یوې علمي دایرې نه وځي ما په نظر باندې، نو په دو عواقب باندې تاجک او ازبک ټول پوهیږي چې دا سند کومې خواته درومي.
داسې ویل کېږي چې محصلین د یو ډېر غټ مظاهري پلان لري، حتی له ولایتونو هم کېدای شي کسان چې ګډون وکړي. چا رابللې ده مظاهره؟ ولې رابللې ده؟ د سیاستاسو وخت کې به د مظاهره بلې خواته ولاړ نه شي؟
دغه مظاهرې چې دي دا نه چا رابللې دي او نه څوک دا کار کوي او نه داسې کسان شته. خبره دا ده چې هر محصل چې څوک په پوهنتون کې یو هغه خپل احساس ولري هغه طبعا د دې اقدام کوي چې د مظاهره باندې لاس پورې کړي. تر که چیرې دغه کار ونه سي نو په خاص ډول یوه مظاهره به د مرکزي پوهنتون نه د ننګرهار په پوهنتون کې د قندهار په پوهنتون کې او په نورو ولایتو کې امکان ولري چې مظاهره وسي، خو په خاص ډول درته ویلی سم چې د کابل پوهنتون نه نو محصلینو تصمیم نیولی ده که چیرې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي نو یوه غټه مظاهره به وکړي او د هغې ښوونې روزنې د پوهنتون په ملاتړ باندې به دوی مظاهره کوي او د هغو غوښتنو ته باید تر هغو پورې هیله ده چې مثبت ځواب ورکړي او دې ته ضرورت پیدا نه شي. طبعا چې یو مظاهره جوړیږي هلته خرابۍ رامنځته کیږي، ځینې نور کسان رامنځته کیږي، نور په دې مظاهره کې داخلیږي، داسې نه وي چې یو جوړجاړي ته لاړ شي او دغه د وطن فضا بیخي خرابه کړي.
مینه که درته ووایي چې تاسې کله د لوړو زده کړو وزارت ته تللي، پارلمان ته تللي، هلته د نوي فرهنګي کمیسیون ته ورغلي، ځواب یې څه درته؟
جواب یې دغه ما مخکیم تاسو ته ویل چې پارلمان کې موږ هم ولسي جرګې غړو ته ولاړلو، د غو دې سره مو ولیدل او هم مشران جرګې ته ولاړلو. یعنی تاسو باور وکړئ حتی شپیتون اویا فیصده خپل د پارلمان غړي زموږ سره یعنی موافق دي په دې کار باندې، مو غو دې خپل زموږ یعنی تړون وشوي په دې کار کې، ځکه چې دا خپل زموږ حق دی او د دې حق نه فکر کوم چې نه به رئیس جمهور او نه هم نور وزیران زموږ صدا حق اخیستای سي، او یعنی ټول مشران چې تقریبا اویا فیصد مشران د ولست زموږ د دې کار موافق.
مریم مقدر ته وایي چې ولسمشر حمید کرزی تاسو ته وخت درکړی ده، تاسو سره به ګوري، تاسو غوښتنه به څه وي ورنه؟
زموږ غوښتنه او زموږ پلان چې دی دا ماغه د چې اول ورځ نه موږ د ما غوښتنه دي، ما غوښتنه زموږ هوسم دي، موږ چې دلی ولو لاړو پارلمان ته لاړو هلته رئیس صاحب نه هم زموږ ما غوښتنه هم دا وي چې زموږ دا لوحه په ډېر عزت باندې موږ نه غواړو بیا هم وایم چې موږ نه غواړو د شانته سپکاوی وکړو، نه غواړو خپل دا لوحه خپله راکته کړو، نو حکومت دې خپل په عزت باندې لاړ شي او ته دا لوحه دې راکته کړي. ما خو به غوښتنه سي موږ هم دا ده موږ ته رئیس جمهور وایي د شنبې ته ګوندې هغه راورسېږي په خیر او موږ ورسره کتنه او موږ هلته غوښتنه هم دا دادی چې دا لوحه دې راکته شي که سړک په نومې کې ما بلولې افغانستان داسې که موږ ګرداس وطن دی چې سواد ته ډېر اړتیا لري محصلین مسلمان ورکوي کانکور کې تقریبا مایی نه ډېر دوی بې نتیجه کېږي نو زما غوښتنې همدا دي که رئیس جمهورنه ستاسو مهرباني وکړي دونس مصرف ستاسو دوی په دفن او کفن باندې وکړه هغو نه مصرف یې یو وکړي او یو نوی ښایسته ښکلی پنتونو ته جوړ کړي چې همدا محصلین چې بې نتیجه کېږي همالته جب سي خپل تاثیر وکړي چې افغانستان کې د سواد دواړه جګه سي
غزل دا کړه ته ووایه چې تاسې کله د کانکور امتحان ورکاوه اول انتخاب مو څه شی و همدا پوهنتون وو که همدسې مجبوري ورغلی همدې پوهنتون ته او چې دا پوهنتون مو انتخاب و ولې مو انتخابوو ګټې څو یې کې
موږ چې اول مزل د کانکور امتحان ورکوو نو موږ په خپله خوښه باندې د ښوونې او روزنې پوهنتون انتخاب کړی و ځکه چې دا یو بین المللي پوهنتون ده او کولای سو چې د ده شهادتنامې نه منګه استفاده کولای سو یعنی په ټول جهان کې دا منل سوی یو پانتون ده او اوس چې نوم تغیر سوی ده نو موږ خپل په دې اول انتخاب باندې ډیر خفه یو ځکه چې موږ وخت چې ډیپلوم اخلو د دې استاد په نوم باندې او فکر نه کوم چې دا یا موږ ترې استفاده کولای سو
خاطر که تاسو تراسو که حمید کرزی د په نوم باندې یو هوټل ونوماو سړک ونوماو او بل تحصیلی موسسه جوړ کړه بیا هم تاسو سره مخالفې دي سره
که چیرې کرزای صاحب د دب په نامه باندې یو هوټل یا کومه جاده او یو بل نوی پنتون جوړ کړي موږ د دې سره مخالفت نه بلکې موږ د ده سره همکاري کوو په 50 میلیونه د ده یو قبر جوړیږي د 50 میلیونه پیسې د راواخلي د دو پیسو په مقابل کې د ده یو پنتون جوړ کړه یو د نه جوړوي دوه د جوړ کړه بدخشان کې د جوړ کړه تخار کې د جوړ کړه کندهار کې د جوړ کړه نورو ځای کې د جوړ کړه موږ د ده سره همکاري کوو موږ د ده مخالفت نه کوو موږ د ده سل فیصد همکاري چې د یو پنتون جوړ کړو
اخیار صاحب که وګورو استاد ربانی یو جهادي شخصیت و افغان و ځان یې قربان کړی و یې ده په نوم پوهنتون نیول کېږي ورسره مخالفت کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېر ستر پوهنتون دي لکه خوست ته چې وګورو شیخ زید پوهنتون هغه محصلینو سره مخالفت نه ښیي یا افغان نه ده بل څوک ده او تاسو ولې مخالفت ښیي خپل افغان سره تاسو ولې مخالفت ښیي
زه به دا ووایم چې په نړۍ کې داسې قانون دی چې چېرته یو پوهنتون د یو شخص په نامه باندې نومول کېږي هغه د اول دغو تهداب یا د تیګه چې ښول کېږي هغه د یو شخص په نامه باندې نومول کېږي په داسې حال کې چې د ښوونې او روزنې پوهنتون 80 کلنه دوره لري 80 کاله د دو د جوړېدو کېږي چې دا 80 کاله دو پورېغین ورکړي دي افغانستان ټولو سیمو ته یې پورېغین د استادان لیږلي دي نو یو پوهنتون چې نومول کېږي هغه د ابتدا نه د یو شخص په نومول کېږي نه په نیمایي کې او دا بده واقب لري ځکه هغه اسناد چې مخکې محصلینو اخیستي دي و هغه اسناد چې وروسته اخلي دا د یو پوهنتون په کیفیت باندې بده اغېزه کوه هغه اسناد چې مخکې اخیستل شوي دي ښوونې روزنې په نامه باندې و هغه اسناد چې اوس ورکول کېږي د شیخ زاید پوهنتون کې موږ وګورو هغه د لومړي سر نه د شیخ زاید په نامه و ځکه چې هغه یو عرب سړی وو د پوهنتون په تمویل کې د پوهنتون په جوړولو کې مرسته کړې نو د تحصیلات وزارت د هغه وخت حکومت دا ورسره منلې ده چې تاسو نوم د پوهنتون په نامه کې ذکر شي
داسې وخت پای ته رسېدلی ده که په لنډ ټکو پښتون صاحب راته ووایې که چېرې دولت مو غوښتنې ونه منلې درسونه پاتې کېږي وستی په سره پریکړه بم سي
زمنګ ورستی پریکړه چون درس ویل هم زمنګ لپاره یو ورځ ډیر شایدا نو زمنګ ورستی پریکړه بداوی کچيري دولت زمنګ غوښتنه ونه مني نو مونږ به دا لوحه په خپل را کوزو که زمنګ د وینو په قیمت هم مونږ به را کوزو نو بیا به مسولیت د دولت د او د نور خلکو په غاړه
امینه ارزي چې ول لوحه دی وی جوان په وینو باندې راخته سي یعنی جوان کی مړ سي زخمی سي وټکل درزي
چې رښتیا سي ارزي خونه خو موږ دغه وایي چې خپل د زموږ مشران دي دغه ټیکی ته متوجي سي د زموږ په لارینونو کې یا مثلا که زموږ د خوا یا د مخالف ډلې یو ماسل هم ټپی شي د لکه ټول افغانستان چې ټپی کیږي لکه د ټول افغانستان ځوانانو ته چې یعنی یو چی شي یو احساس د خطر دي نو ځکه موږ د دولت څخه غوښتنه دغه ده چې تر اوسه چې موږ د خپل سولې لارینونو ته ادامه ورکړله نو دا یعنی دا موضوع چې څنګه د سولې څخه راپورته سوی ده تر اوسه پورې هم جریان دغه رقمو دیدم ډیر په آرامي سره د نوم تبدیل کی
مریم داسې ویل کېږي وایي دا لوحه د شپې لخوا ساتل کېږي د پولیسو لخوا ساتل کېږي پولیس ته سره مخالفت وکړي تاسې بیا هم لوحه راښکته کوئ
موږ د ټولو وروڼو خویندو څخه خبرې وکړې همدنه هم دا معلومېږي چې رئیس صاحب څنګه تکبر وغکه خپل ولسمشر موږ سره مخالفت وکړي بیا هم دا لوحه موږ راښکته کوو
خالد کده سره ته وایي تاسې خپل منځ کې هغه کوم محصلین زیدي مخالف او موافق خپل منس کې سره کې نستلی څوم سره ویل دي سره غېدلی خپل منس کې دا مسله د لپاره چې حل سي خپل منس سره کې نستلی
موږ خو مخ کې د دولوه د اغن د کوم مخالف موافق مسلین چې په ډیر ښه راوتور او کردار سره موږ یو د بل وو توکو ته ورته دیوب د بل سره مجلسونه کلام کله کوم لا وچه د غوس پورته شوی د موږ د دې سره نه غېدلی البته د الله تعالی غلی جواب ته سلام هم نه وروچو
اخر سب د سوال کې چې ځینې امنیتي چارواکي ماشین په سیګر زی اختار ورکه د ټلیفون ورته کې دوی نشته لري د څومره وخت لري
مخکې دنه چې زه تاسو ځواب ته راشم زه موضوع باید یادونه وکم لکه ورور چې وې د صلح د اولی شورا د مشر صلاح الدین ربانی چې د پروفیسور برهندن ربانی زه و دغه نمو د یو پیغام یو غوښتنه مو ده په حقیقت کې کزو وایم چې د پانتون نوم د خپل پلار په نوم کړی یو کرزی د استاد په نوم کړی په اصل کې د استاد توهین کړی او په اصل کې د استاد به احترامي کړی د ځکه هغه خلک چې د درش په مخالفتونه وشول دا خبر ټول ولست وازه شو چې خای چې استاد به یو بدمش خو خای چې استاد به یو ظالم مو ځکه چې اوس د پس د مرګم د ظلم ته ادامه ورکوي نو د مو غوښتنه او پیغام مې دوی ته ده یعنی جدی غوښتنه مې د استاد زونه ده چې کچیرته ته غوړ د خپل پلار احترام وکړي خپل پلار پس د مرګ ول مونځ د غپنتون د غپنتون لوه ټیټه ځکه چې دلته ډیر سخت مخالفتونه رسېدې مسلو په منځ کې د استاد شخصیت بل رقم منځوريږي
درنو محترم اوریدونکو دا ودنن ورځي د ځوان فکر خبرونه تربیه مو پلوي او بخون کې خدای سپارو کې جاري